د مازیګر 15 بجې دی اوریدونکو د مشال ریډیو د نن ورځې د نه سات خبرونو د دی اخیرنۍ خبري غړای کوربه موز هارون بچایم سلامونه درته وایم. په وری چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په افغانستان کې د جهاد لپاره د پاکستان د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان سرګندونه په سختو ټکو کې غندلې دي. د پاکستان پوز ویلي چې په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو پر ضد عملیاتو پریکړه باید د هیواد سیاسي مشران کوي. افغانستان په ختیځو سیمو کې د پولیو د مخنیوي د پیل شوي کمپاین او د پاکستان په خیبر قبایلي سیمه کې د کرکټ د یو ټورنمنټ د جوړېدو حال درکو. خو ولورزو بشیر ګواخته چې د دې سات مهم خبرونه ترنه وړي.
افغان چارواکو افغانستان کې د جهاد لپاره د عمران خان سرګندونې له شرمه ډکه بللې او وایي دا د افغانانو پر ضد دغه خطرناک او بد نیت ښیي. د پاکستان پوځ وایي شمالي وزیرستان کې د پوځي اپریشن په اړه دوی لا تر اوسه هیڅ فیصله نه ده کړې او په دې اړه به روسي پریکړه سیاسي مشران کوي. پاکستانی چارواکو ویلي متحده عرب اماراتو د طالب وسلوالو په برید کې زخمي شوی ملال یوسفزی د علاج لپاره هوایي امبولانس ورلېږلې. د خبرونو تفصیل. د افغان ولسمشر حامد کرزی لخوا پر پاکستانی چارواکو او سیاستوالو د دهشتګردۍ خلاف د شریکی مبارزې لغه ګروسته افغان چارواکو افغانستان کې د جهاد لپاره د عمران خان سرګندونې په سخت ټکو کې غندل دي. پاکستان د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان ویلی وو چې افغانستان کې جهاد جایز دی. خو د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت وایان جانان موسازی نن په یو خبري غونډه کې د عمران خان خبرې په سخته وغندلې او تر څنګه د پاکستان سره د ستراتیژیک تړون د شرطونو په اړه ویل.
د عمران خان سرګندونې یا په افغانستان کې د تاوتریخوالي او د تروریستي حملو د ریښو په اړه د هغې خطرناکه بېخبري ښیي او یا هم د افغانستان د خلکو په وړاندې د عمران خان خراب نیت. دا یو غیر مسؤلانه او د شرم وړ عمل دی. د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ستراتیژیکو همکاریو د سند په اړه هر ډول عملي بحثونه او خبرې د دواړو هیوادونو ترمنځ په ځینو مسایلو کې په پرمختګ پورې تړلې دي.
جنان موسازی ویل چې د پاکستان سره ستراتیژیک تړون امضا کېده شي خو پاکستان باید د وسلوالو اور په خوندې ځایونه لمنځه یوسي. افغان ولسمشر حامد کرزی د پاکستان سیاسي او مذهبي مشرانو ته په سوالو لیکنو کې پر ملال یوسفزی د برید د مثال دراوړلو په ترڅ کې ویل چې هغه د حمله په سخت ټکو کې غندلې او له ترهګرۍ د دواړو هیوادونو ولسونه قرباني کېږي نو په کار ده چې په ضد یې هلې ځلې تیزي او شریکې کړل شي. د پاکستان د پوز وان میجر جنرال عاصم باجوا وایي چې په شمالي وزیرستان کې د پوزي اپریشن پاړه روسي پریکړه با سیاسي مشرتابه کوي او تر اوسه پورې پوز په دې حق لا څه فیصله نه ده کړې. لدې څوره وړاندې د پاکستان پوز ویلي وو چې د ترهګرو په وړاندې سختو ګامونو اخیستلو ته ژمن دي چې رسنیو کې په شمالي وزیرستان کې د پوزي عملیاتو د کېدو خبرې راپورته کړي. خو میجر جنرال عاصم باجوا په یو پریس کانفرنس کې ویل
That's a political decision which we will only see.
د اپریشن فیصله به سیاستوال کوي او هغه بیان د دې لپاره و چې د پوز او قوم ژمنې نوي کي. خو اوس موږ په کوم بل ځای کې د پوزي اپریشن په اړه خبرې نه کوو. دا چې په راتلونکي وخت کې به څه کېږي دا به په راتلونکو ورځو کې مخې ته راشي. خو د اوس لپاره دومره وایم چې موږ د ترهګرۍ په وړاندې له ډېرو کلونو راهیسې جګړه کوو او دغسې پریکړه په یوه شپه نه کېږي. د یادونې وړ ده چې امریکا تو زل ویلي چې پاکستان د شمالي وزیرستان کې د میشته طالب وسلوالو او حقانی د ترهګرۍ ډلې خلاف اپریشن وکړي چې افغانستان کې پر بریدونو تور نه ده. پاکستانی چارواکي وایي چې متحده عرب اماراتو سوات کې د طالب وسلوالو په برید کې سخت زخمی شوی ملال یوسفزی لپاره هوایي امبولانس ورلېږلې چې د ضرورت له مخې به هغه بهر ته د علاج لپاره وړل شي. متحده عرب اماراتو کې د پاکستان سفیر جمیل احمد خان رسنیو ته ویلي چې دغلته په دریو هسپتالونو کې د ملالۍ د علاج تیاری هم کړی دی. پاکستان کې ډاکټرانو ویلي چې له ملالۍ یوسفزی پر سر لګېدلې ګولۍ له وستلو وروسته اوس د هغې حالت بهتره دی او لاس پښې خوځولې دي. د دوی په وینا لا تر دې دمه د علاج لپاره بهر ته د ملالۍ د لیږلو فیصله نه ده شوې. بلخوا د ملګرو ملتونو مشر بان کی مون د ملال یوسفزی مور پلار ته په ذاتی توګه یو خط لیږلی چې پکې د هغې د صحت یابۍ لپاره د نیکو خواهشاتو څرګندونه کړې او د بریدي غندلې ده.
د افغانستان په جنوبي ولایتونو کې پرون په دوه جلا جلا پیښو کې اته کسان ووژل شو. اسوسییټډ پریس خبري ایجنسی وایي چې پرون د کندهار په معروف ولسوالۍ کې د افغانستان د استخباراتو څلور کارکوونکي د بهرنیو ځواکونو یو پوځي او د هغوی یو ملکي کارکوونکي وژل شوي دي. د کندهار د والي ویان وایي چې په دې پیښه کې د افغانستان د جاسوسي ادارې درې نور کارکوونکي زخمیان شوي هم دي. دوهمه پیښه د زابل ولایت په مرکز قلات کې شوې. په قلات کې د پولیسو یو موټر په ماین والوت چې پکې دوه پولیس ووژل شو. د زابل چارواکو دا پیښه تایید کړې ده. خبرونه له مشال ریډیو څخه اورئ. شام په خپلو فضايي حدودو کې د ترکیې د سورلو جازونو په الوتو بندیز لګولې. د شام سرکاري خبري ایجنسی سنا لخوا د اعلان وروسته له هغه مخته راغله چې ترکی چارواکو ویلي چې دوی له مسکو څخه دمشته تلونکي یو جهاز څخه پوځي سامان برامد کړی دی، خو روس ویلي دی چې په جهاز کې هیڅ قسمه وسله نه وه. د اکتوبر په درېمه د شام لخوا په ګولبارۍ کې د 15 ترکی وګړو د وژل کېدو وروسته د دواړو ګاونډي هیوادونو ترمنځ ترینګلتیا زیاته شوه. ترکی چې د شام د یاغانو ملاتړ کوي، هر وار یې په خپله ځمکه د شام لخوا د ګولبارۍ ځواب ورکړی. د شام لپاره د ملګرو ملتونو د عرب لیګ استازي په ورته حالاتو د خبرو لپاره ترکی ته هم روان دي. بلخوا د ترکی او جرمنی د بهرنیو چارو وزیرانو په استنبول کې د ملاقات په مهال ویلي چې ترکی حق لري چې خپل فضا کې شام ته د وسلو یا ورته نورو وسایلو د لیږلو مخه ونیسي. او د مصر ولسمشر محمد مرسی د مبارک د رژیم د وخت اټارنی جنرال عبدالمجید محمود ته په خپل دنده د پات کېدو اجازه ورکړې ده. د ولسمشر مرسی او د اټارنی جنرال ویندوان ویلي چې په قاهره کې د خبرو په نتیجه کې پریکړه وشوه چې پخوانی اټارنی جنرال به په خپل ځای پاتې کیږي. اټارنی جنرال تر دې مخکې د خپل استعفا په باب د ولسمشر فرمان مات کړی و او خپل دفتر ته یې تګ راتګ کوو. د خبرونو په
خبرونه مو د مشال ریډیو نو اوریدل چې بشیر ګواخ وړاندې کول او پروانه خبرونه کې به تاسو د دغه ریپورتونو تفصیل واورئ. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په افغانستان کې د جهاد لپاره د پاکستان د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان سرګندونې په کلکه غندلې. د سیمه ایزو چارو یو پاکستانی څېړونکي وایي عمران خان په دغه رقم بیانونو ورکولو سره غواړي سیاسي ګټې ترلاسه کړي.
عمران خان د کل په ځای باندې د یو جز ذکر کوي او زیاتر دا ښکاري چې د مسلې د حل پر ځای باندې دا سیاسي ګټې ته توجه زیاته.
د پاکستان پوز ویلی چې په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو پر ضد عملیاتو پریکړه بعد د هیواد سیاسي مشرتابه کوي. د پوزي چارو سړون کې بیا وایي د پاکستان پوز له دغه مسولیت ځان نشي خلاصولی.
البته چې فوج دی او د هغوی فوج ته ګوري دا فشار به په فوج باندې راځي ځکه چې په ځمکه باندې هغوی دي هلته، نو دا ټول څیزونه به زما خلز زرهار راځي.
او په خیبر ایجنسی کې د پښتو ژبې د ستر شاعر حمزه شینواری په نوم د کرکټ یو ټورنمنت جوړیږي.
کوم د افغانستان د سیمه پلیران دی غبم راځي ان شاء الله، او سره کوم د خار خغه پلیران چې نېشنل او انټرنیشنل زده باندې کرکټ کړي هغه بدل راځي، هغه میچونه شته ټیمونه شته. مثلا
د سیمه افغانستان په اړه یو شمیر نور رپورټونه به هم اوري له مشال ریډیو سره پاتې شي. اوریدونکو له هغه وروسته چې افغان ولسمشر حامد کرزی پاکستانی چارواکو او سیاستوالو ته په لیګلی خط کې پر غوی د دهشتګردۍ او سختریزې پر ضد د شریک کار غږ کړی، د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي په افغانستان کې د جهاد لپاره د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان سرګندونې په سختو ټکو کې غندي. افغان چارواکو دا هم ویلي چې له پاکستان سره ستراتیژیک تړون کول شي، خو د دې لپاره ځینې شرطونه لري. تفصیل یې د زبیر ژمن په دې رپورت کې.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د پاکستان د تحریک انصاف د ګوند مشر او د دې هیواد د کرکټ په خوانی لوبغاړي عمران خان سرګندونې غیر مسؤلانه او د شرم وړ وبللې. د بهرنیو چارو د وزارت وان جانان مسازی د یکشنبه په ورځ خبريالانو ته ویل د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د نوموړي سرګندونې رد او غندي.
اظهارات آقای
د عمران خان سرګندونې یا په افغانستان کې د تاوتریخوالي او د تروریستي حملو د ریښو په اړه د هغې خطرناک بې خبري ښیي، او یا هم د افغانستان د خلکو په وړاندې د عمران خان خراب نیت. دا یو غیر مسؤلانه او د شرم وړ عمل دی.
عمران خان تیره اونۍ په پېښور کې خبريالانو ته وویل هغه کسان چې په افغانستان کې جنګیږي د بهرنیانو د اشغال په وړاندې جهاد کوي. تر دې مخکې د افغانستان د عالمانو شورا او د سولې عالي شورا هم د عمران خان څرګندونې غندلې وي. د عالمانو شورا په یوې مطبوعاتي اعلامې کې د نوموړي څرګندونو ته په اشاره له خلکو غوښتي چې د بهرنیو استخباراتي کړیو د تبلیغاتو ښکار نه شي. د عمران خان د څرګندونو سره په یو وخت د افغانستان جمهور رئیس حامد کرزی د عمران خان په ګډون د پاکستان سیاسي او مذهبي ګوندونو ته دیکونه استولي. د جمهور ریاست چارواکي وای په دې لیکونو کې د پاکستان د سیاسي او مذهبي مشرانو څخه د ترهګرۍ پر ضد جګړې کې د عملی مرستې غوښتنه شوې. خو په عین وخت کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت یو ځل بیا ټینګار کوي چې له پاکستان سره د ستراتیژیکو همکارو د سند په اړه هر ډول عملی خبرې په یو لړ شرایطو پیلېدای شي. جانان موسازی وویل
د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ستراتیژیکو همکاریو د سند په اړه هر ډول عملی بحثونه او خبرې د دواړو هیوادونو ترمنځ په ځینو مسایلو کې په پرمختګ پورې تړلې دي. په ځانګړې توګه د افغانستان د سولې له پروسې نه د پاکستان عملی ملاتړ په پاکستان کې د ترهګرو او طالبانو د مرکزونو او پناځایونو له منځه وړل او د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ترانزیت او سوداګرۍ د موافقه لیک بشپړ عملی کېدل.
له پاکستان سره د ستراتیژیک همکاریو د سند رامنځته کېدو خبره په نیویارک کې د افغانستان، پاکستان او بریتانیا د مشرانو په غونډه کې راپورته شوه. دواړو هیوادونو موافقه کړې چې د دې سند مسوده به د 2014 کال تر پای بشپړېږي. خو د افغانستان جمهور رئیس حامد کرزي څو ورځې مخکې په کابل کې په یو خبري کانفرنس کې وویل له پاکستان سره د ستراتیژیک همکاریو د سند خبره تر اوسه پورې د یوې هیلې په توګه ترهدا او در رمضان کې دوه مخ کې پټکونه دي.
له کابل زبیر جمن وو او لکه چې واب مورید لوریدونکو افغان لوسمشر حامد کرزي پاکستانی چارواکو سیاستوالو ته په لیګلی خط کې پر غوي د دهشتګردۍ او سخت دریځ پر ضد د شریک کار لپاره غږ کړی دی. افغان لوسمشر دا خبره ورسره ترغی کړي چې په پاکستان کې د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان وویل په افغانستان کې جهاد جایز دی. سړونکو په حال کې وایي د دارکم بیانونو پترس کې عمران خان سیاسي ګټه لاس تر وړل غواړي. نور لپی خبره د شبیر احمد جان په دې رپورت کې.
افغان ولسمشر حامد کرزی عمران خان ته د یو خط د لارې بلنه ورکړه ده چې دوی سره دې په ګډه په سیمه کې نه یوازې د امریکای جاسوسي الوتکو بلکې د ترهګرۍ او انتها پسندې په ضد هم جنگ وکړي. افغان ولسمشر خپل خط کې ویلي دي چې د ډرون الوتکو بریدونو په ضد دوی عمران خان سره دي، خو ولې عمران خان په سیمه کې د ترهګرۍ او انتها پسندې په ضد خپله کړنلاره نه د ښکارا کړې. په دې لړ کې چې کله موږ د سیمه ییزو چارو کارپوه سلیم صافی نه وپوښتل نو هغوی مشال لیډو ته وویل
عمران خان په پالیسۍ کې مشکل دا دی چې هغه د کل په ځای باندې د یو جز ذکر کوي او زیاتره داسې ښکاري چې د مسلې د حل پر ځای باندې د هغه سیاسي ګټې ته توجه زیات کوي او ځینې خلک دا تور لګوي چې کنه هغه غواړي چې د رایټ وینګ ووټر ځان ته متوجه کړي. په افغانستان کې هم د هغه پالیسۍ ته داسې کتلی شي لکه څنګه چې په پاکستان کې له دې نه مخکې د مذهبي ګوندونو پالیسۍ ته د افغانستان خلکو یو حکومت کتل.
بلخو د حامد کرزی د خط په حق لسی کلمو د پاکستان تحریک انصاف کنوینر او پخوانی سفیر رستم شاه مومن نو پختل نو د هغوی جواب صدارنګو
دا خبره غی ته کول پزار دی چې تاسو د بریټ ختمولو لپاره د افغانانو کې خپل یو قومي تړون راولي او همسایا ګاونډیان ملکونه چې کوم دي هغه به دغه مرسته وکړي. دا اتحادي ځواکونه چې هلته وځي او افغانان د خپل مرضی خپل نظام او جوړ کړي تر څو پورې چې دا بنیادی خبره نه فیصله شوي نو دا خبره بس ده چې د ډرون خلاف خطا احتجاج وکړو او د دهشتګردۍ خلاف به تکر کړي.
یادونه ول ده چې د پاکستان تحریک انصاف غړي وایي چې د دوی د ګوند مشر عمران خان دا وخت په برملکی دوره دی او کله چې هغه واپس راشي نو د دغه خط جواب به پخپل ورکړي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو ده.
اوریدونکو د پاکستان پوز ویلی چې په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو پر ضد پوزي عملیاتو پریکړه به شپه په شپه ونشي او دا چې دغه پریکړه به دغه هیواد سیاسي مشرتابه کوي. دا خبر د پاکستانی پوز ویان د خالی پورز ماخه میډیا سره په خبرو کې وکړه چې په اړه تفصیل له اسلام آباد ریاض مساخیل راکوي.
پینډه کې د ملالۍ یوسفزۍ د صحت په اړه میډیا ته د بریفینګ ورکولو په وخت د یو تپوس په ځواب کې د پاکستانی پوځ ویان میجر جنرال آسم سلیم باجوا وویل چې د پوځي کاروایانو په اړه فیصلو کې وخت لګي او دا اختیار د پاکستان سیاسي مشروالۍ سره دی چې کوم وخت څه کول پکار دي. د شمالي وزیرستان اپریشن په حق لا د ویان وینا و
دا به یو سیاسي فیصله وي او موږ به په هغه عمل کوو، خو لا تر دې دمه داسې هیڅ خبره نه ده شوې شوی دا یو بیان وو، خو پخپل فوز او عام اولس غواړي چې د ترهګرۍ مسله ختم شي. منګ دې جنگ کې د تیرو څو کالو راهسه لګیا یو، خو دا قسمه فیصله وخت تخلي او شپه پشپه داسې فیصله نکېږي.
مشال ریډیو چې کله د پاکستانی پوز د ویاند خبره د دفاعي چارو د کارپو او پاکستانی پوز پخوانی بریګیډیر محمد سات په وړاندې کې خو، نو هغه وی چې سیاسي مشروالي کله هم پخپل سر داسې فیصله نشي کولی، او بیا پاکستان کې خو د سیمیز او ځمکني حالاتو په تناظر کې داسې بيخي ممکن نه ده چې سیاسي حکومت به د پوز د مرزي خلاف فیصله وکړي. د زیاتوي
سیاسي او فیصله هم شي، نو سوال ځای به پکې وي خامخا دغه نه ته پوز پښتنه کیږي او غیر وړ اهمیت هم ورکړي شي، ځکه چې په دغه معاملو باندې خواږي پوهېږي، ځکه چې دا فشار خو په فوج باندې د پزمکه باندې خو فوج فرض کوي خلق بے کوره شي، هغه لپاره ځای پیدا کول چې کوم دی هغه خود سیاسي حکومت کار دی، هلته خو چونکې فوج دی او دی غیر فوج ته ګوري، نو فشار به په فوج باندې راځي ځکه چې پزمکه باندې خواږي دی هلته، نو دا ټول سیزونه به زما خیال زیر غار راځي د هغې نه پس به چې کوم دی نو څه فیصله کیږي.
د یادونې وړ ده چې څو ورځې وړاندې د پاکستان داخله وزیر رحمان ملک خپل یو بیان کې ویلي وو چې که ضرورت پېښ شو نو شمالي وزیرستان کې به پوځي عملیات پیل کړي، خو دا فیصله به پاکستانی حکومت او پوز په شریکه کوي. دا د هم یادوي چې په پاکستان د تیرې سمو دراسې په شمالي وزیرستان کې د اپریشن د پارا لوی دباو دی، او ویل کیږي چې دغلته د حقانی ډلې په شمول د نورو ترهګرو جالي دي. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو دا
اوریدونکو، د افغانستان ملیونونه ماشومانو د ملاله یوسفزای د زر صحت یابۍ لپاره دعاګانې وکړې. د ماشومانو ویلي ملاله یوازې نه ده، بلکې دوی ټول دغه ملاتړي دي. په دې اړه نور تفصیل زموږ همکار منور شاه د مشال ریډیو د خبرونو د مرکزی څانګې په دې رپورت کې وړاندې کوي.
په داسې حال کې چې د خالی پورز په افغانستان کې په ملیونونو ماشومانو د ملاله یوسفزای د روغتیا لپاره دعاګانې وکړې، افغان صدر حامد کرزی د پاکستان د سیاسي او مذهبي ګوندونو مشرانو ته په دواړو هیوادونو کې د ترهګرۍ خلاف په ګډه د کار کولو دعوت ورکړې ده. پرون د نوموړي د دفتر لخوا جاری شوی یو بیان وای دا بلنه د یو خط په ذریعه ورکړې شوې ده. په دې خط کې د کرزی لخوا ویل شوی چې په سوات کې په 14 کلنه ماشومه د وسلوالو برید دا سرګندوي چې سیمه د داسې یو دښمن سره مخ ده چې د موجوده وخت تر څنګه یې مستقبل هم په تیرو او جهالت کې غورځول غواړي. هلته د افغانستان د تعلیم د وزارت یو چارواکی وایي د هیواد په خواوشا 15,000 سکولونو کې 9.5 میلیونه ماشومانو د ملالۍ د ښه صحت لپاره دعا وکړله. د دعا په دغه ډول یوه دستوره کې یو ماشوم وویل
زمونږ خور ملالۍ یوازې نه ده، مونږ به هغه یوازې کېدو ته نه پرېږدو، مونږ د هغې د هڅو ملاتړي یو او د الله پاک نه سوال کوو چې هغه زر نظر جوړ کړي.
پاکستان کې هم د جمعې په ورځ د هیواد په ټولو سکولونو کې د ملالۍ د روغتیا لپاره دعاګانې وشوې. پاکستانی طالبانو په ملالۍ د برید ذمواري په غاړه اخیستې او ویلې دي چې هغې په سوات کې د ماشومانو جنکو د تعلیم د حق لپاره کمپین کاوه، نو ځکه یې په نښه کړې ده. بلخوا د پاکستان ټولو سیاستوالو، مدني ټولنې او میډیا په ملالۍ د برید په سختو ټکو کې غندنه کړې ده.
منور شاه اوریدونکو، او په هفینګټن پوسټ وبپاڼه کې د برېټانیا پخوانی وزیر اعظم ګورډن براون لیکي د جنکو د تعلیم لپاره به د ملالۍ کوششونه بې ځایه نه ځي، او دا چې دی به په دغه لړ کې را روانه میاشت اسلام آباد ته سفر هم وکړي. په دې اړه نور تفصیل فرخنده وزیر نورو.
د برتانیا پخوانی وزیر اعظم او د ملګرو ملتونو د تعلیم لپاره استاذ ګورډن براون به په روانه میاشت کې د پاکستان دوره کوي، او د وسلوالو طالبانو لخوا په یوې ماشومې ملاله یوسفزای د وسلوال برید په اړه به د ولسمشر اسوري زرداری او نورو حکومتي چارواکو سره خبرې کوي. د ګورډن براون دفتر وایي هغه به په پاکستان کې د ماشومانو د تعلیم په اړه خبرې کوي. د براون د دفتر نه خپور شوی یو اعلامیه وایي د ولسمشر زرداری ته دا ویلی د ملالۍ قربانی به بې ځایه نه ځي، او له دغې لپاره به د په نومبر کې د خپل وفد سره اسلام آباد ته ځي. په هفینګټن پوسټ وبپاڼه کې د برتانیا پخوانی وزیر اعظم ګورډن براون لیکي په لومړي ځل په جهان کې د ماشومانو نجونو نړیواله ورځ مانځل کیږي، او په دغه ورځ ته ګلابي رنګ انتخاب کولو سره ملالۍ یوسفزای ته دا ښودل وو چې ټوله نړۍ لستا سره ده. براون لیکي اوس چې کله هغه په روغتون کې د خپل ژوند لپاره لپاره جنگ کوي او له دې نه د خبر چې د ټول جهان د 15 میلیون ماشومانو جنکو لپاره هغه یو لارښود جوړ شوی چې څنګه به د خپل تعلیم په لار کې د مشکلاتو مقابله کوي او دوی به د 2015 کال پورې دا خبره یقیني کوي چې د نړۍ هر جنۍ سکول ته ولاړ شي. ګارډن براون لیکي هغه د ماشومانو جنکو د تعلیم لپاره ډېرې هڅې کړې دي او باید هر څوک یې د خپلې لور شان وګڼي. براون وایي د ولسمشر زرداری ته دا ویلي دي چې د جنکو د تعلیم د یقیني کولو لپاره باید کوششونه وکړي، دوی ته استادان او ټول سهولتونه ورکړي چې دا شان خپل تعلیم پر مخ کې بوزي. او زیاتوي د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر او نور حکومتي چارواکو سره هم په دې اړه خبرې کړي چې ملګري ملتونه غواړي په دغه هیواد کې هر ماشوم که هغه جنۍ وي او که هلک باید د سکوله بهر پاتې نشي. براون لیکي د ماشومانو جنکو په وړوکوالي کې د ودونو سره په ټول جهان کې 10 میلیونه جنکۍ هر کال د سکولونو نه اوزي. ګارډن براون لیکي ملاله اوس د ماشومانو جنکو د تعلیم یو علامت جوړ شوی او دوی به د پاکستان په شمول د ټولې نړۍ لپاره دا کوشش کوي چې تر 2015 کال پورې ټول ماشومان باید سکولونو ته ولاړ شي.
فرخنده وزیر و اوریدونکو او د نیویارک ټایمز ورسپانې په یو مقاله کې راغلی په ملاله یوسف زید د طالبانو حمله د دوی د وحشیانه کړنو یو واضح بیلګه ده. په مقاله کې د ملاله د میړانې یادونه شوې او ویل شوې چې په ترڅ کې د اسلام ریښتونې سوله ییزه ایډیالوژي رابرسېره شوه. د مقاله مهمې برخې لوي لنډې دمې ورسته اوري. په امریکایي ورځپاڼه نیویارک ټایمز کې د پاکستانی سیډونکي سید فضل حیدر مقاله خپره شوې چې پکې راغلی د وسلوالو طالبانو لخوا د سوات په ملاله یوسف زید د 13 اونۍ برید د پاکستان ټول ولس په غم اخته کړی دی. د دغه هیواد هر وګړی د طالبانو دغه عمل غندي او د نوموړي د ښه صحت لپاره دعا کوي. حیدر وایي ملاله د پاکستان د زلمی کل لپاره د یوه رول ماډل په توګه مخې ته راغلی او په پاکستان کې د راپورته شوي سختدریزي اسلامي ذهنیت پر ضد په خپله مبارزه کې بریالی شوې ده. مقاله زیاتوي ملاله د مینې د نظریې ملاتړ کوونکې وه، هغه د سولې یو ځوانه سفیره وه. په ملاله برید د طالبانو له لوري تنکیو هلکانو جنکو ته یو خبرداری دی چې د نوموړي له نظریې سره ملګری نشي. خو په لیکنه کې راغلي له دغه برید وروسته په ټول پاکستان کې د ملاله د نظریې ملګري سوچنده سیوا شول او دا چې هغې وګټله. د فضل حیدر په خبره په ملاله شوې حمله د طالبانو وحشي سیرا را برسېره کړه او له داسې ویډلې سره چې د عامو خلکو ژوند انداچې د ماشومانو غې ته خطر جوړوي د خبرو کولو د ځینو خلکو دلیل یې تر پوښتنې لاندې راوست. حیدر په خپل مقاله کې د طالبانو لخوا د پاکستان په دواړو وزیرستانونو کې ماشومانو ته د پولیو ویکسین د ورکولو د کمپین د مخالفت په یادولو سره وایي چې دوی د لسګونو زره ماشومانو ژوند له ګواښ سره مخامخ کړی دی. په مقاله کې ویل شوي کله چې په سوات کې طالبانو د جنکو په تعلیم بندیز ولګاو او د دوی د ښوونځیو په ویجاړولو یې ګوتې پورې کړې، نو ملاله یوسف زای چې د بی بی سي ویب پاڼې ته د خپلو یادښتونو لیږدولو په ترڅ کې نړۍ د ښځو پر وړاندې د طالبانو د ظلمونو نه خبر کړه. مقاله زیاتوي ملاله یوسف زای ځکه هم بریالی شوه چې د ماشومانو د حقونو لپاره د کارکوونکي یوې نړیوالې ادارې لخوا تیر کال د سولې د نړیوالې جایزې لپاره ونومول شوه. خو حیدر په یعنی وخت کې وایي د اسلام هغه بڼه چې پاکستانی طالبانو خپل کړې او د دوی هغه ایجنډا چې د دغه هیواد په خلکو یې په زوره منل غواړي د یو ستر خطر په توګه شتون لري. د لیکوال په وینا دغه ډله جمهوري انتخابات د سیکولر نظام یو برخه ګڼي او اعلان کړي چې د پاکستان هر هغه سیاسي مشر چې د راتلونکو ټول ټاکنو لپاره د خپل کمپین په ترڅ کې د دې هیواد قبایلي سیمو ته لاړ شي و به وجني. فضل حیدر د مقالې په پای کې لیکي د طالبانو دا پلان چې په اټومي وسلو سنبال پاکستان با د خپلو اسلامي نظریاتو پر وړاندې بیرته جوړ او چلوي د نړیوالو هغه اندېښنې راپارولې چې د سخت دریزه اسلام د سیمې او نړۍ هیوادونو ته د خپرېدو لامل لري. خو د حیدر په اند په ملاله یوسف زای شوی برید د اسلام ریښتونې سوله ییزه ایډیالوژي بیرته راژوندی کړه او دا چې هغې وګټله.
د مشال ریډیو د دوشنبه یا ګل د ورځې 19 پروګرامونه
ستونزې او سرکار
په پاوکم یو لسو بجو،
د مشال مرکا
په 28 منټه کم 2 بجو،
زما کور زما کلی
په پاوکم 3 بجو،
روغتیا او درملنه
په 28 منټه کم 4 بجو،
تا تره
په 1 منټه د پاسا 4 بجو.
اوریدونکو د خوراک نړیوالې ادارې یا ورلد فوډ پروګرام له نړیوالو مرستندوی موسسو څخه د بلوچستان او سین صوبو د سیلاب ځپلو سره د مرستو لپاره د 29 ملیون ډالرو امداد غوښتنه کړې ده. تفصیل اسلام آباد د احمد الله په دې رپورت کې ورو.
د خوراک نړیواله ادارې ډبلیو ایف پی ویره سرګنده کړې ده ک په فوري توګه ورته 2 کروڑ او 90 لک ډالر امداد میلاو نشو نو نشي کولای چې سیلاب نه ځپلې شوی خلکو سره خپل مرستې جاری وساتي. د ډبلیو ایف پی په پاکستان کې ترجمان امجد جمال مشال ریډیو سره خبرو کې ویل چې سیلاب له وجه د سند او بلوچستان صوبو 15 ضلع ډېرې متاثره شوي دي او دې ضلعو کې 2 لک متاثرین خوراکي توکو ته اړتیا لري او فنډز د کموالي له وجه ډبلیو ایف پی نشي کولای چې د متاثرینو ته په وخت خوراکي ورورسوی. نوموڑی زیادہ کڑا
29 ملین ڈالر ہے نا جو ہمیں چاہیے، 1.2 ملین جو فلڈ افیکٹیز ہیں.
یو کم 1.5 ملین ڈالر مونگ تدا وقت پکار دی چی مونگ پی 2 لک سیلاب زپلو سر خپل مرستې دوامدار اوساتو. مونگ تدا سند او بلوچستان حکومتونو د غنم راکولو اعلان کړی دی او مونگ نړیوالو امدادی ادارو ته خواست کړی چی صوبائی حکومتونه مونگ ته غنم راکوي، خو د دې غنم راکولو او بیا متاثرینو ته رسولو لپاره د 6 ملین ډالرو په فوری توګه ضرورت دی. د دې نه علاوه متاثرینو ته نور خوراکی مواد ورکولو لپاره 1.5 ملین ډالر مونږ ته پکار دي.
د یوې پښتنې په ځواب کې چې څومره هیله مند دي چې نړیوال امدادي ادارې به ورته غوښته شوی فنډ ورکړي، امجد جمال وایي
هم کافی حد تک هوپ فل ہے کیونکہ ہم آلریڈی ڈونرز کے ساتھ 2 وزٹس کر چکے ہیں.
مونږ تر ډیره حد پر امید یو ځکه چې مونږ 2 ځل نړیوال امدادي ادارو غړو سره د متاثره سیمو دوره کړې ده او یو ځل بیا مونږ د متاثره سیمو ته بوزو چې دوی په خپل د خلکو حالت وویني چې په کم حالاتو کې دغه خلک ژوند تیروي او زر تر زره مونږ له فنډ راکړي چې مونږ د متاثرینو سره خپل مرستې جاری وساتو.
یاد دی وی چې د آفتونو د نظم قامی ادارې NDMA د شمیرې تر مخه سخت کال د پشکال بارانونو او سیلابونو له وجې په ملک کې د 400 څخه زیات کسان مړه او په سوونو جوبل شوي دي. د سیلاب له وجې 45 لک څخه زیات خلک متاثر شوي هم دي. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
زما کور زما کلی. د پښتنو کلیوال ژوند سستونز لري.
دماکی یو وګړی اسکول نه یو غوند راو غرزول پوښ
مازیګری په اتن او لوبو کې څنګه تیری
نه چلیږي هغه لمر په دې دیار چې په پیغلو کا اتن کثار کثار
د شپې درباب او منګي خواګه اوس هم وشل کیږي او کنا
یا قربان
دا او نور د مشال ریډیو په خبرونه زما کور زما کلی کې اوریدل مهرو.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د افغانستان په ختیځو سیمو کې د پولیو د مخنیوي درې ورځنی کمپاین د اتوار پورې پیل شو. په دې کمپاین کې به تر 9 لک پورې هغه ماشومانو ته د واکسینو 2 اساسکي ورکول کیږي چې عمرونه تر 15 کلنۍ څخه کم وي. نور حال د جلال آباد نه د مشال ریډیو همکار باز محمد عابد په دې رپورت کې راکوي.
د افغانستان په ختیځ سیمه کې د ګوزن د ناروغۍ د مخنیوي په خاطر د واکسینو د ساسکو درې ورځنی بهیر د اتوار په ورځ پیل شو. د ننګرهار د عامې روغتیا رئیس ډاکټر باز محمد شیرزاد وایي چې په دې بهیر کې به 9 لک ماشومانو ته د پولیو ضد واکسین ورکول کیږي. نوموړي وویل
د دې واکسین په پروسه کې به موږ ټول 9 لک ماشومانو ته د پولیو پر ضد 2 څاڅکي واکسین ورکو چې دا غي جملې نه به 8 لک هغه ماشومان چې عمر د 6 میاشتو نه تر 15 کلنۍ پورې دي دوته به د ویټامین ای کپسول هم سره تطبیقیږي. په ټوله پروسه کې زموږ سره 15,500 رضاکاران، روغتیايي کارکونکي، سوپروایزران، واکسیناتوران، ډاکټر صاحبان او ټول په دې پروسه کې شامل کسان د دې 3 ورځو په جریان کې به زموږ سره همکاري کوي.
د ننګرهار ولایت مرستیال محمد انیب گردیوال په ولوسونو غږ وکړ چې د واکسینو د ساسکو په تطبیق کې دی لروغتیایي کارکونکو سره همکاري وکړي. د اویل
زه د ټولو د ننګرهار ولسونو نه د قومونو نه د علماي کرامو نه د معرفت منسوبینو نه د ټولو نه مې همیشه دغه هیله کړې ده او بیا هم دغه زیانه د مطبوعاتو په واسطه باندې دا پیغام رسوم په دغه کمپاین کې کامل نه همکاري وکړي او لکه څنګه چې په خو همکاري کړې هم دغه رقم زموږ دولتي اراکینو ته ولا سوال صاحبانو ته پولیو د کمپاین کې به پوره همکاري کوي او تر اوسه پورې دا همکاري کړې ده.
یاد دی وی چې په ټول افغانستان کې د پولیو د ناروغانو 30 مثبتې پیښې ثبت شوې چې نه یې په هلمند، وو په کندهار، سلور په کونړ، یو په پکتیا، یو په خوست او یو په پرا ولایت کې شتون لري. باز محمد عابد، مشال رادیو، جلال آباد.
ستاسو ستونزې
ځوانانو ته کلجون یو څوک داخلي ورکو
خلک چې بیا بېروزګاره دي
بجلی نشته
بچې د شپې جاړي د ګرمۍ د وجې
د غریبانو تپوس خو څوک
نه مشال شته کنه
ستاسو د ستونزو په اړه به اوس سرکار نه نیخ په نیغه ځواب غواړو. ستونزې او سرکار هره چهارشنبه او د ګل په ورځ.
اوریدونکو تاسو په مشال ریډیو زموږ یو شمېر نورې ځانګړې اونیزې خپرونې هم اورېدی شئ او ستونزې او سرکار هم اورېدی شئ. پینځنی مې بجی کېدون کې دی بشیر ګواخ د سټوډیو ته راغلی دی نو د نه بعد مشال د خبرونو لنډیز اورو.
افغان چارواکو افغانستان کې د عمران خان لخوا د طالبانو جګړه جهاد بللو څرګندونې له شرم ډکې بدلې وای دا د افغانانو پر ضد دغه خراب او خطرناک نیت ښیي. د پاکستان پوځ وای شمالي وزیرستان کې د پوځ اپریشن په اړه دوی له تر اوسه هیڅ فیصله نه ده کړې او په دې اړه به وروستۍ پریکړه سیاسي مشران کوي. پاکستانی چارواکو وایي متحده عرب اماراتو د طالبو سوالو په برید کې زخمي شوي. ملالی یوسفزی بهر ته د علاج لپاره د لیږلو په خاطر هوایي امبولانس ورلېږلې خو په وینا یې چې دا مهال بهر ته د هغې د لیږلو ضرورت نشته. د افغانستان په جنوبي ولایتونو کې پرون په دوه جلا جلا پیښو کې اته کسان وژل شوي دي. شام په خپلو فضايي حدودو کې د ترکیې د سورلو جازونو په الوتو بندیز لګولی او د مصر ولسمشر حسنی مبارک د وخت اټورنی جنرل لخوا د صدارتي فرمان د ردولو وروسته نوموړي ته په خپل پوسټ د پاتې کېدو اجازه ورکړې.
بشیر ګواخو اوریدونکو اوس له اسلام آباد زموږ همکار ریاض مساخیل را لیږلی د پاکستان د نننۍ ورځپاڼو د اداریو غټکی دروړو.
نن کوم پاکستانی ورځپاڼو ته وګورو نو د انګریزي ژبو د ورځپاڼو ډان دی نیوز او د اردو ژبو د ورځپاڼو جنگ او اکسپرس په ګډون اکثره ورځپاڼو خپل اداري د سپریم کورټ لخوا د بلوچستان په صورتحال ورکړی شوی بیان لیکلی دی. د کې آج ورځپاڼو وایي چې چیف جسټس د مقدمې د اوریدنې په وخت خپل بیان کې وې چې بلوچستان کې صوبایي حکومت د صوبې امن او امان او بيدرکه خلکو لړکی په بش پړتوګه ناکام شوې دی او د غرنګ د وفاقي حکومت کردار هم سډیر خنه دی. اداري وایي چې سپریم کورټ حکم ورکړو چې ډیره بوکټینه تلی یو نیم لاک خلکو واپس انتظامات ته وکړي شي او دا چې آئین تر ټولو مقدس دی او دې کې د هیڅ قسمه بدلون ضرورت نشته او د دې نمخ کې چې بازي امرانو په آئین کې کم ترمیم کړي دي او هغه د خپلو ګټو لپاره استعمال کړي دي. د بده مرغه د هغه وخت عدلی هم د هغه پخلی کړي دي خو اوس به داسې نکېږي. اداري وایي چې د سپریم کورټ د داسې ریمارکس وروسته باید چې صوبایي حکومت استعفا ورکړي وا خو د بده مرغه پاکستان کې داسې رواج نشته. خو بیا هم د چیف جسټس د دې حکم سره چې د خلکو بې درکه کې د استخباراتي ادارو لاس ښکاری او دا معاملې سی آی ډی ته حواله کړه د سره به د دغه خلکو کوروالو ته سنسه تسلیمي لوشي او دغه رنګ مشرق ورسپانه خپل اداري کې لیکي چې لندیکوتل اوسیدونکو دا دریس خپل کړي دي چې هر ورځ په پرمټو پسونو ساروي د جمرود په مختلفو لارو لندیکوتل ته رسول کیږي او بیا شپه په شپه دغه ساروي افغانستان ته کاچاګ شي. اداري لیکي چې د دې صورتحال نه صرف د جمرود پولیټیکلی نائب تحصیلدار خبر کړی شوی دی بلکې هغه خاصدار سوق چې د کاچاک کې ککړ دي هم په ګوت کړی شوی دی خو تر دې دمه په ضد هیڅ قسمه کاروایی نه ده کړی شوی. اداري اخره کې لیکي چې پیښور های کورټ افغانستان ته د سارو په کاچاک بندیز لګولیو خو د خیبر جنسي پولیټیکل چارواکي د عدالت د حکم پابندي نه کوي نو د پیښور اعلی عدلیه لپاره دي چې د دې نوټس واخلي او چې سوق هم په دې کې ککړ وي د هغه په ضد سخت قانونه پورته کړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات
له بریتانیا خبرېدونکو اکونومیست مجلې د عمران خان په مشرۍ تحریک انصاف ګوند په باره کې لیکلي چې د بدلون وعده کړي وا خو اوس پاکستان ته تر ټولو لوی ورپیخ ګواښته یعنی د طالبانو خلاف په زغرده خبره نه کوي. جینز انټلیجنس ریویو ژورنال په خپل پیو رپورت کې په بلوچستان کې خلکو ته د ورپیخو ننګونو یا چیلنجونو په اړه لیکلي او ویلي دي چې هلته کېدای شي بې ثباتي زر ختمه نشي. بشیر ګواښ د دواړو مقالو له تفصیل سره.
اکانومیست مجلې لیکلی چې د ډرون حملو پر ضد د عمران خان د تحریک انصاف ګوند له جلسې دو ورځې وروسته طالب وسلوالو پر ملالی یوسفزی برید وکړ. عمران خان په دې ریلی کې د طالبانو پر ضد فعاله د ډرون بریدونو د بندولو غوښتنه وکړه. د مجلې په وینا هغه د طالبانو سره بې له شرطه مذاکرات او روغه جوړه غواړي. په مقاله کې راغلي که څه هم عمران خان پر ملالی برید غندلی خو پر ټی وی یو مرکه کې ویل چې طالبانو خلاف ځکه بیان نشي ورکولی چې د خپل ګوند د غړو پر ژوند ویریږي. مجله لیکي چې عمران خان په دې وروستیو کې ډیر مشهور شوی او د بدلون سیاست د شوار سره میدان ته د راتلو له وجې ډیر مینوال پیدا کړی دي. دغه سره د پاکستان ځینی پوخانی سیاستوال هم له نورو ګوندونو څخه رابل شوي او راغلي دي. خو لیکوال وایي چې اوس خلک دا فکر کوي چې د اسټابلیشمنت لخوا د هغه په ګوند کې راغلي خلک به پاکستان کې څه بدلون راولي. انتخاباتو ته له یو کال څخه کمه موده پاتې ده، خو داسې نه ښکاري چې د عمران خان تحریک انصاف پارټي دي بې حد ډېر ووټونه واخلي. بلخوا د جینز انټلیجنس ریویو جورنال د پاکستان ورځ تر بلې خرابیدونکو حالاتو او بلوچستان په اړه یو رپورټ خپور کړی. په رپورټ کې راغلی چې پاکستان بلوچ بلتون پاله ډلې دهشتګرد ګڼي او وایي چې دوی د ملک د سلامتۍ خلاف دي، خو بلوچان د پاکستاني ځواکونو پر ضد وسلواله مبارزه د قابضو پوځیانو څخه د ځان خلاصولو یوه لار بولي. په دې رپورټ کې ویل شوی چې ناقدینو ویلي د پاکستان امنیتي ځواکونه د بلوچانو د ځپلو لپاره هدفي وژنې او د خلکو لا درک کولو طریقې کاري، خو هغوی دا تورونه رد کړي دي. د جینز انټلیجنس ریویو تر مخه د پاکستاني پوځ ځینې سرچینو ورته ویلي چې د بلوچستان ملکی حکومت واک نه لري او امنیتي ځواکونه د دې صوبې اصلي چارې پر مخ بیایي. د ذرایعو په وینا امنیتي ځواکونه نه غواړي چې د بلوچستان حکومتي چارې له واکه ووځي. په دې رپورټ کې وړاندې راغلی چې نه یوازې فرقیز اختلافات او وژنې، بلکې طالبان او طالبتوب هم د پاکستان د بې ثباته کولو لاملونه دي چې ورسره په بلوچستان کې هم بدامنی او بې ثباتي ده. په رپورټ کې راغلی چې د وروستیو کې د پاکستان چیف جسټس د بلوچانو د لادرکې کېدو او بدامنۍ نوټس اخیستې چې تر یو څه حده پې بلوچان خوشحاله دي، خو که بلوچستان کې ظلم همداسې دوام ولري نو بلوچان به خپلې وسلوالې جګړې ته همداسې دوام ورکړي. په رپورټ کې راغلی چې د دې ترڅنګ به د بلوچستان په مسلو کې د طالبانایزیشن یا طالبتوب مسله هم همداسې پاتې ووسی او پر بلوچانو، پښتنو او هزاره و ټولو به تاثیر ولري.
د لیکوالو، شاعرانو او هنرمندانو سره د مشال ژوندۍ کلتوري بندر.
اوریدونکو، د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونی چارواکي وایي تر 2014 زیږیز کال وروسته د افغانستان د وضعیت په اړه د ځینو نړیوالو ادارو منفي رپورټونه په دې هیواد کې پر پانګونې منفي اغیز کړی دی. په عین حال کې په کابل ښار کې د معاملاتو د لارښوونې ځینې دفترونه وایي له دې ډول رپورټونو سره په کابل کې د جایدادونو او کورونو کاروبار هم زیانمن شوی دی. په دې اړه نور تفصیل د جمیله ظریف په دې رپورټ کې ورو.
یو شمیر افغان سوداګر وایي د بحران نړیوالې ډلې او د جرمني استخباراتو لخوا د خپره شویو راپورونو په شان د افغانستان د وضعیت په اړه منفي وړاندوینې د دې سبب کیږي چې ځینې پانګوال له افغانستان څخه خپلې پانګې وباسي. د سوداګرۍ او صنایعو خونې مرستیال خانجان الکوزي وویل دا راپورونه چې ګواکې له 2014 میلادي کال وروسته به د افغانستان نظام سقوط وکړي د سوداګرو او پانګوالو په کار منفي اغیز کوي.
دا په افغانستان کې په او د خارجي او داخلي سرمایه‌ګزار په سرمایه‌ګزارۍ باندې منفي تاثیر کوي او هغه ته تشویش زیاتوي او هغه کوشش کوي چې خپله سرمایه د افغانستان نه وباسي، ځکه چې په دغه راپور کې په مطلق ډول ویل شوي دي چې حکومت به سقوط وکړي. وخت چې حکومت سقوط کوي قانوني خلا راځي او بالاخره بې قانوني جوړي، سرمایه‌ګزار ته په مالي لحاظ باندې خطر متوجه کیږي. دوی کوشش کوي چې خپله سرمایه د افغانستان څخه وباسي او یو امن منطقې ته ویشي. نو بلان زمونږ د نظر نه، د اتاق تجارت د نظر نه، دغه سیراپورونو خریدل د افغانستان په سرمایه ګذاري نظام باندې، په خپله په سرمایه ګذاري او صنعت باندې، په تجارت باندې منفي تاثیر کوي.
په دې وروستیو کې د بحران نړیوالې ډلې او آلمان د استخباراتو ادارې یو رپورټ خپور کړی چې په هغه کې له 2014 میلادي کال وروسته د افغانستان امنیتي وضعیت خراب ښودلی شوی او په کې راغلي چې ښایي افغان حکومت سقوط وکړي. له 2014 میلادي کال وروسته د افغانستان د وضعیت د خرابېدو اټکلونو له مخې په کابل کې په ځینو کاروبارونو ناوړه اغیز کړی. د کابل ښار د مکروریانو په سیمه کې د کورونو او جایدادونو یو کاروباري وایي څو میاشتې کېږي چې دفتر ته څوک د کور او جایداد د اخیستلو لپاره نه دي ورغلي. د نوي افغان پامیر د معاملاتو د لارښوونې د دفتر یو مسؤول احمد فردین وویل
زمانوم فردین دی، له درې میاشتو راهیسې چې په هیواد کې د بهرنیانو د وتلو خبرې پیل شوي، هیڅوک جرات نه کوي چې کور، موټر او یازمکه واخلي. ټول په همدې فکر کې دي چې له 2014 کال وروسته به څه کېږي. زما پلار وایي چې بهرنیان له 15 کلونو راهیسې په افغانستان کې دي او له دې وروسته هم نه وځي.
د افغانستان حکومت د بحران نړیوالې ادارې راپور په کلکه رد کړی او دا یې د افغانستان پر ضد تش تبلیغات بللي. د جمهور رئیس چارواکو په دې راپور سخته غوسه وښودله او وی ویل د امریکا متحده ایالات د دارنګ راپورونو له لارې غواړي چې پر افغانستان فشار راولي تر څو د دوی په خوښه پوځي تړون ورسره لاسلیک کړي. خو بلخوا د کابل ښار یو شمېر اوسېدونکي هم له 2014 میلادي کال وروسته د افغانستان د راتلونکي په هکله اندېښمن دي. د کابل ښار څو تن اوسېدونکو په دې اړه وویل:
زما نوم محمد انس ده، زه هم په همدغه نظر یم چې دا به سقوط په دې به سقوط کې چې څلوېښت ملکه راغلي دي، کومې وعدې چې د افغانستان له حکومت سره کړې وې چې موږ به د افغانستان ملي اردو پیاوړی کوو، هغه کار یې موږ سره ونه کړ.
زما نوم راغا یاره، زما په نظر د افغانستان د حکومت جوړېدل بیخي ناممکنه خبر ده. علت یې دا ده چې بې اتفاقي زیاته ده.
هغه پروژې او انجوګانې چې اوس په افغانستان کې دي، که دا هم په 2014 میلادي کال کې له افغانستان نه ووځي، نو معلومه خبره ده چې د افغانستان اقتصاد به ډېر خراب شي.
خو د افغانستان په اړه په دې وروستیو کې د منفي راپورونو سربېره ځینې مثبتې څرګندونې هم شوې چې ممکن خلکو ته بیرته هیلې ور وبخښي. په دې لړ کې د ناټو د دفاع وزیرانو په خپلې غونډه کې ټینګار وکړ چې په افغانستان کې به خپل ماموریت نیمګړی نه پرېږدي.
د مشال ریډیو خبرونې په میډیم ویوز یا منځنۍ سپو 621،
په لنډو سپو یا شارټ ویوز 2113، 15580 او 15580 کیلو هرتز،
او د انټرنیټ د لارې په مشال ریډیو .com پاکي او صافي اوریدلی شي.
اوریدونکو، د خیبر پختونخوا سوات په منګوره کې کامی امن جرګی او نیکی خیل جرګی پر ملالای یوسفزای او نور ماشومانو د حملو پر ضد شدید احتجاج کړی او مظاهره کړی دي. مظاهره کوونکو له حکومت غوښتي چې په رښتینی معنا دې په سوات کې سوله پر ځای کړي. په دې اړه د نیاز احمد خان دا رپورټ ورو.
سوات منګوره کې سوات قومي جرګې او نیکی خیل امن جرګې جدا جدا په ملالای یوسفزای او نورو ماشومانو بیت کوونکو سخت ټکو کې غندنه کړې ده. سوات قومي جرګې یو شمېر غړو او عامو خلکو په نشاط چوک منګوره کې احتجاجي مظاهره وکړه. د وسلوالو څخه د کرکې په تور نالې ولګولې. په دغه موقع د سوات قومي جرګې ویان خورشید کاکا جی مشال ریډیو ته وویل چې دوی په وطن کې امن غواړي او د اولس تحفظ غوښتنې کوي.
سوات قومي جرګه په دې ډېره غمجنه ده، لکه او د چارواکو نه دا مطالبه کوي، د ملالې یوسفزۍ، د شازیه بیبي، د کائنات بیبي، د دې چې کوم حملهور دي په دوی باندې، کدا دي کدا لا جاهد خان دي، دا دي ونیوي شي، دوی ته د خپل سزاګانې ورکړی شي، لکه او د سوات خلکو ته دي دایمي امن ورکړي.
بلخوا سوات پریس کلب کې د تحصیل قبل نپکی خیل امن جرګې مشرانو خبریالانو ته وویل چې وسلوالو اوس په بې وسه ماشومانو بریدونه شروع کړي دي چې دغه د کرکې وړ دي. اوس اولس راویښ شوي دي او دغه لاسونه به کته کوي. په دغه موقع د جرګې ویان پیروز شاه مشال ریډیو ته وویل:
نه خو زموږ د پښتو کلچر دی، نه دا د مسلمانۍ شان دی، نه دا د پښتون پیشه ده، او خلک چې چپ در اوسه پورې اوس زم چې خلکو چپ مات کړی دی او ټول خلک شي او خلک دې ته وایي چې دشتګر هر ځای کې چې نو د بیخوند سړی دی، د بیکاره دی، او د په زنانه باندې لاس چوت کې د لاس چې د ما کور تر اوسه اوس پیسې لاس ماتوم.
د سوات قومي جرګې یو شمېر غړو منګوره خار نشاد چوک نه تر مین بازار، نیو روډ او بیا سوراب خان چوک پورې یون وکړو. لاسونو کې چاټونه راغستیو او د ترهګرۍ په ضد یې نارې لګولې. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
او اوریدونکو، د پښتنو پر سیمه د اوږدې جګړې او ناکرارۍ پر وړاندې د سولې لپاره یو فعال مبارزه او هلې ځلې روانې دي، خو دا هلې ځلې هسې جوتې نه دي چې په کار وه. کارپوهان وایي تر کلونو د جګړې پر مفکورې په اربونه ډالره، ریالونه او روپۍ لګېدلې دي، خو پر سولې خرچه نه ده شوې. د دوی په خبره که څه هم د سولې فعالین د ژوند له ګواښ سره مخامخ دي، خو قربانۍ ورکولو ته تیار دي. په دې اړه د شاهین بنیری دا رپورټ ورو.
د پښتنو په سیمه د اوږدې جنگ جګړې او بخرارې سره څنګ په څنګ د امن او سولې لپاره یو فعال او سرګنده مبارزه هم دوام لري، خو دې تحریک په میډیا او د پاکستان او افغانستان په سیاسي او سماجی منظر هغه توجه نه ترلاسه کړې کوم چې پکار ده. د سیاسي او ټولنیزو چارو کارپو خادم حسین وایي د پښتنو د امن تحریک د درو غټو ننګونو سره مخ دی. وړومبی دا چې د امن جرګو او ټولنو غړي د وسلوالو او ریاستي ادارو دواړو لخوا د ژوند د خطر سره مخ دي. بل دا چې د جنگ د مفکورې د ود لپاره په کلونو د خلکو په ذهنونو کار شوی دی، او دریم دا چې د امن د ود لپاره د امن د انفراستراکچر یا ډانچې په جوړولو خرص پکار دے چن کیگی نو مڑے زیاتوی
اگر په بنیادی توګه موږ د دې کوم غوایو چې دومره ډیر وسایل چې هغه په مختلفو شکلونو کې استعمال کړی شي او انفراستراکچر جوړ کړی شي څنګه چې د جنگ د مفکورې انفراستراکچر جوړ کړی شوی دی او په هغه په اربونو ډالر په اربونو پاونډونه په اربونو ریالونه لګېدلي دي دغه شان دغه اربونه ریالونه نه اربونه پاونډونه نه اربونه ډالر نه او د دې د امن د انفراستراکچر جوړول لپاره خو کم از کم دمرا وسائل پکار دی چې ایمان دغه انفراستراکچر او چلی دی شي چې د بجلی بل خلک ورکول شي چې یو اخبار خلک وستې شي چې یو سیمینار کول شي یو مشاعره کول شي یو کنسرت کول شي
په کال 2009 کې په پېښور کې امن خوخو خلکو د امن تحریک په نوم یو مبارزه پیل کړه په دې مبارزه کې د سیاسي ګوندونو غړو د پوهنتونونو استادانو او زده کوونکو وکیلانو او لیکوالانو برخه اخیسته دوی د امن پرمختیا او ډیموکراسۍ د ود لپاره په ریاستی پالیسو کې د بدلون غوښتنه کوله خو د دې تحریک مشر ادریس کمال وایي په دغه لار کې د ډیرو ملګرو قرباني ورکړې ده
یو څه کوم قوتون فرد موږ مقابلې خو مته په هر لحاظ سره مضبوط دي دغه د ټوپک نوارې د ترماچو دغه پورې بیا میډیا هم دغه په کنټرول کې ده لکه موږ ته په ډېر کم اړخ ملاوېږي چې خپلې خبرې وکړو بعضې وخت کې پښتنو کې خپل هم یو والی نشته د هغه کمزوریانې هم دي او دین علاوه نور څه کم چیلنج نه خاص کر د دمکیانو یا د عمل هم جاری دی چې کوم خلک دا کار کوي زمونږ ملګری زرتی فریده بیا فریدا بیا وسمل علی یا داسې نور خلک چې کوم دین هغه دی فیزونو ښکار شو چې چا به کلم کله خبرې کول اظهار به کول او ترګری د مخنیول کوشش به کولو
کارپوهان وایي د باچا خان د خدایي خدمتګاری د تحریک نه راواخله تر اوسه ګڼ شمیر پښتنو امن خوخو په سیمه کې د امن پرمختیا ډیموکراسۍ او سماجی بدلون لپاره आवाज اوچت کړی دی خو دغه आवाज د پیاوړي کولو لپاره په قامي او نړیواله کچه پوره کار نه دی شوی
گرانو مینوالو قدرمنو ز کمرګولې تماشال رادیو پرونه همیشه زاورم او ډیر دلچسپ او خاده خو هم دا او ډیر ښه جالب پروګرامونه لري خدای دې وکړي چې تاسو خوښه شي
اوریدونکو مشال ریډیو ته غوږی د خیبر پختونخوا د شبقدر په منديزو سیمه کې د صداي امن په نوم یو تنظیم جوړ شوی دی چې د بیوزله جنکو د تعلیم د دخمنه او د روغې او شپې مهال د امنیت څنګهول لپاره د پهرهداري او داسې نور ټولنیز دندې تر سره کوي د دې سازمان د کار پاړه نور تفصيل د خپل خبريال په ریپورت کې ورو
د شبقدر په منديزو سیمه کې د صداي امن لکه د امنیت چغه پر نوم جوړ شوی تنظیم د کلی بیوزله ماشومانو جنکو ته ویډیا تعلیم ورکوي د دې سره سره په دې کلی کې د دوی په وینا یو نیم سل څخه زیاتو دښمنیو روغې هم کړي او د شپې په کلی کې د پولیسو په شان پهرهداري کوي د تنظیم لړخه په یو غیر سرکاري اسکول کې داخله شوی یو ماشومه فایزه وای
شپږم کې ایجا اسکول کې احمد ماډل اسکول جامي ارستدا پیسونه تنظیم والا کوي
اب بابا تاسو کار کوي
زمیداری کوي یو غنا جوړه د هسپتال ته بوتلې دوم غوي بانان
سبا اوسمه پور وسبا خو
تسمه پورې مې ولسم شپارسم پورې سبا
د صداي امن د تنظیم لړخه سو واري د کرکټ د لوبو مقابله هم شوې دي په داسې مقابله کې برخه اخستون کې یو ځوان فاضل نواز ویل
یره جی مخکم دشمنه وجه نشو کولی ځکه چې زه په دایو وس دشمنه یو امن نو خو زموږ د امن دیزو کمیټه د وجه تنظیم د وجه لیک امن را پیدا شنو سر سړی خپل کیل خپل کار سر سړی خپل فشوق وانی کوي فوټبال هم جی هو خښ سره وانی او کرکټ هم دا دولو به زموږ باندې دوه کې روان او بل موږ سره سپورټ هم سره امن تنظیم کو
او د یو سپینګری ډاکټر توزیولا نمو و پختل وړاندې د کلی امنیت څنګه او دا ساتي سسورت حال دی
مخ کې شپې نه شو ګرځې دي جګلا به مخفوران به غلب زی به بدمنی و اوس ان شاء الله دې په وجه سره ارس ختم شو په چوکیداری کې کی ګرځي او ډېر کلی امنه راسته په دې کې
د دې تنظیم د جوړونې لپاره خالق نواز نوم یو ځوان چې په افغان کمشنریټ محکمه کې خپل وظیفه هم لري ډېری حاصل کړی دي هغه وویل
په کلی کې زمونږ د سونه چې د ملګری دی یو بل سره تعصب او طرفګنې او دښمنې او د خپګانو نو ما یې ر دې تنظیم سره بیا یونټي جوړ شي بیا زمونږ د مرګرو چې د اجازه دي سونه دي موږ راغون کړ تنظیم د نوم دغه ماو کو دی وی چیرته د صداي امن په کار دي ځکه چې دلته کې د ټولو نه مخکې خو امن نشته چې امن راشي نو نور د ترخې لارې به موږ او پیژنو
د تنظیم د سیکرټری جنرال اجازه احمد په وینا هر کال د اختر په میلو کې او په عامو دکانونو کې هغوی د ماشومانو د لوبو په سامانونو خیال ساتي چې چیرته تمانچا، ټوپک یا بل د وسلې شیان خو پکې نه خرڅېږي.
آی سره ما یو سکول کلو کړی دی 2001 نه، آی کې اوس پر موږ لا اډمیشن پیس نه دی اغشتي او 80% ماشومان ته هر کال موږ مفت کتابونه ورکو. از په دې سکولونو ګرځم او سیکنډ هم کتابونه راوړم مغې ته ورکوم. تقریبا 150 کسان ای سی وی مریضان دي، لپاره ما مفت علاج بندوبست کړی دی چې سرې اسپیټل ته بوزم. سیلاب دوران کې تقریبا 5000 کسان ته موږ فوډ ورکړی دی، ټینټو نمبر کړی دی، خراب شوی غزمکه مولا زیر کاش کړی دی. موږ ته د مختلفو ادارو نه آی لیف نه ان سی جی پی نه تل فرقان ترس نه د دینه موږ د راغوتی روړی.
او په اخیره کې مو د تنظیم د صدر مسلم خان سره خبرې وکړې، نو هغه وویل
زه د غریبانو خلکو ودون را ل پیسې مې سی وسره نه وي، درې جنکو د جاهي سامان رولې گو بیا دلته چې کم دینه موږ خپل کوم خپل مدد اپ سره دوه کسانو نور واده پروګرام تیار کو. بیا هغه نه بعد جی دلته مروغه ته کارو وین چې 130 روغ نن موږ برابر کړی. پدې کې په یو کور کې په یو وخت باندې یو کس لاړو، پینځورونه په یو کور کې ویشتلو، یو زخمی شو، سلور مړ شو، هغه روغ مونږ او کلاو پسې نورم 130 روغ مونږ برابر کړی.
د تنظیم د غړو او عمومي ولس په وینا هغوی ټول کارونه په خپل مرسته کوي، د چا مرسته ورسره نشته دی، خو هر څوک که هغوی سره مرسته کول غواړي دوی به ورته هر کله وایي.
تبصری، شنن، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
اوریدونکو، دوا یا کلن انور خان لالا نیمه پیړی مخکې د پښتو ژبې د ټایپیسټ په توګه کار پیل کړ او د خیبر پښتونخوا د پېښور په پښتو اکیډمۍ کې په سلګونه کتابونه ټایپ کړي دي. د ډیرو لویو لیکوالانو، ادیبانو او سیډونکو سره پخوانی ملګرتوب لري. د نوموړي د ژوند، کار او یادونو په اړه د اصرار اتل دا رپورټ اورو.
دوه ویا کلن انور خان لالا سد پاسه 50 کال وړاندې د پښتو اکیډمۍ د جوړېدو سره د اکیډمۍ د بانی رئیس مولانا عبدالقادر مرحوم سره پښتو ته د اولنی ټایپست په هیڅ راغلیو. سلګونه تاریخي کتابونه یې لګوتو وستي او ترننه په مزغو کې پراته دي. په دغه موده کې د افغانستان او خیبر پښتونخوا د یو شمیر خدای بخیلي وتلو شاعرانو سره ناستي کړي، لیدلې او اوریدلې دي. انور خان لالا مشال ریډیو سره په خبرو کې وی چې د برټش او هندي کتابتونونو ډېرې قیمتي نسخې په خپل لاسو ټایپ کړي دی. وړاندې د خپل ځان په حق لا داسې وغږېدل.
زما د کلی نوم دی ډاک بیسود، چې په بو سره خو شا کې دی. د 13 کال عمر تقریبا چې پښتو کې مې تراکلم، خو نه سه بو په دې بخي زما اپوینټمنټ کړو په سید یو پښتو ټایپ سپل دا غواړي. زه مولا سه متا کلمې نو سه برا کولی او ما ټایپ کولی، یا د مایکرو فلم په ذریعه چې کوم بنا ما مایکرو ډیر کې ما چولې او هغه بیا هغه نو ټایپ کولی. مولا سه د کوم د انډیا بیس لایبرری نه لوري یا ډیش میوزیم د بینر وړي لا په پښتو اکیډمي کې مې درې 50 کال مې تقریبا اوشل دا بیا کال مې عمر دې ټول
د نوکری نه د ریټایرمنټ وروسته انور خان لالا ترننه د پښتو اکیډمي د کتابونو په دکان کې خپلې ذمہواری او پښتو سره مینه پر مخ بیایي. د حمزه بابا او کامل صاحب غوندې د سترو شخصیتو سره د ناستي خاطرات انور خان لالا داسې تذکره کړل.
تقریبا هر څه چې کوم نه خو دې بخي هغه سر ما دې خو وخت کړی دی، بلکې زی ډیر خو مه کامل صاحب خو دې بخي دې له بده سره کل کل مولانا صاحب راته
انور خان لالا نه وپوښتل چې په خپل ول شعر نه دی لیکلی، نو د خپل 50 روپۍ تنخواه په یو خاطره یادولو یې راته زیاته کړه.
شعر خو مې نه دی لیکلی، کیندا چې ادیبي مې کړی دا لیکل به مې کول. کله د جمهوری اسلام رسالې لپاره ما لیکل کړي دي، ولس کوټه کراچان بابا سین ودلا هغې لپاره ما ټپي لیکلي. په یو موضوع باندې یو موضوع به مې اټینګه کل کپی ځوان شو یاد هغه شو ایو مدد هغې 40-50 روپیا را لیکلي پاګه زمانه کې زما تنخواه 50 روپیا ما سره یو کلر کو ناګس پورې بخاندل وي ګوره نو خان ته څنګه د ګټې وټې لاړې معلومې دي دا د هغه دینه ور 40 روپیا را لیکلي ما تنخواه وته ورسېدا ورې کله.
انور خان لالا هم دومره خوږه یاري او ورورولي د افغانستان د مشرانو او وتلي لیکوالانو سره لرله. د دغه تړون په رابطه د کال 1915 شپېتم د یو سیمینار خاطره هم یاد کړه او وی وی
په 65 زما خاله غالي منځ په 65 کې یو سیمینار شو په بړګلې کې. هغه کې د کابل نه د څلور کسان راغلو، چې کول لري شین سیبو ماما شاه خادم سیبو د کسان نور مو سره نو مېل سیمینار وړې خور خدون سیمینار د کوټې نه راغلو خلک بنگال نه راغلو ورکی سبا خو کابل نه بیا هجرت چو شو دا دوران کې بلا بي بلاله پی سیبو غري نن دور سیبو دل مه هواد ملو ازما ډېر خو خواږه خو دوستان شل سیب تمیم شپ شو دې ټول مال برا خبرو
په یو برخه کې راغلی چې مینا او قراری د پښتو په کار کې ده او جون په روغ نیت کې
موږ پښتنو ټول ته په کار دي چې موږ خپل پښتو ژبې سره مینه ولرو چاته په نیت کې او په زړه کې صدرګري لرو خبرو نس سره هر چا سره مینه پیدا کړو له په طریقې سره ټول سره یو شان کړي
انور خان لالا د عمر په دغه برخه کې هم د پښتو او پښتنو لیکوالو د خدمت جذبې ځوان لري او د دې خاورې وطن او ولس لپاره د یووالي امن روغ نیت او ورورولۍ پیغام خوروي خوشاله ژوند تیری اسرار تل مشال رادیو پېښور تاسو ستونزې د چارواکو جوابونه ستونزې او سرکار پروګرام کې د ګل او نهې پورز
اوریدونکو اوس د پاکستان د قبایلی سیمو د ځوانانو د سپورتي فعالیتونو په اړه یو رپورت لرو د خیبر جنسای د پولیټیکل انتظامی تر انتظام لاندې په لوړګي کې د نومیالي شاعر حمزه بابا په نامه د کرکټ ټورنمنت د جوړېدو تابع شوې ده چې په کې به د قبایلی سیمو په ګډون د افغانستان ځینې د کرکټ لوبډلې هم برخه واخلي په دې اړه تفصیل د سیمینار د مشال ریډیو خبریال راکوي
د خیبر پولیټیکل چارواکو خیبر سپورټس کلب تر انتظام لاندې د خیبر جنسۍ په لوړګي سیمه کې د نومیالي شاعر حمزه بابا په نامه د غونډې قبایلی سیمې په کچ د کرکټ ټورنمنت پیل شوی دی. د خیبر سپورټس کلب او دیداران وای چې په دې ټورنمنت کې به د قبایلی سیمې د ټولو ایجنسیو اف ارز او د افغانستان د ځینې سیمو په ګډون اته سلويخت لوبډلې برخه اخلي. د یاد ټورنمنت د انتظام په حق باندې د خیبر سپورټس کلب یو عہدیدار زاهد الله مشال ریډیو ته وای
دی کې لوکل کلاډیان هم شته نېشنل انټرنیشنل ساتي والا هم را دي اوس ریاض افریدی ټیم شته دلته هغه ځان سره چکم د افغانستان د سیمې پلیران دی هغه هم راځي ان شاء الله ورسره چکم د خار خغه پلیران دي نېشنل او انټرنیشنل ساتي باندې کرکټ کړي هغه بدل راځي دا غوي میچونه شته ټیمونه شته موږ سره خاوی کټم جوړه کړی د بار په خبر نه مونږ له استادان راوستلی 15-20 دین کې دا وکړ جوړه شوی
په لوړ قسمه کې د حمزه بابا په نامه په دې ټورنمنت کې شریک د بیلابیلو لوبډلو ځنی لوبغاړي خپل احساسات صدا سره شریکوي
سید امین افریدی عمل حج کرکټ کلب یاره مونږ هو جی ډیر زیات خوشاله یو میچ غټلې پر هغه مونږ ان شاء الله زبردست کلاریان راغلی یو او لګ ډیر پریکټس هم میته کړه ان شاء الله ټول فارم کیو که خیر یو میچ وګټو
مانم زیاد دا رومبیزل دومره غټ ټورنمنت دی مونږ ان شاء الله مخکې تک ډیر کوشش کړو او ډیر تیار ایم کړه
مانم جان نواز دی دانیال کرکټ کلب او یا زینم ټیمونه شته مومن بجوړ نه جمرود نه نور افغانستان نم راځي پکې
د خیبر سپورټس کلب او دیدارانو په وینا دغه ټورنمنت په تر یوې میاشتې پورې دوام لري او د کرکټ لوبغاړو ته به پکې د خپل صلاحیتونو د لا مخکې راوړو موقع ترلاسه شي.
د مشال خبریالان خبری، ټولنیز، کلتوري او ادبي رپورټونه جوړوي ستاسو لپاره.
اوریدونکو د خبرونه اخیرنۍ او شیبو ته رسیدلی وو د بشیر غوښ نه به یو وار بیا د خبرونو لنډی سپورو.
افغان چارواکو افغانستان کې د عمران خان لخوا د طالبانو جګړه جهاد بللو څرګندونې له شرم ډکې بللي او وایي دا د افغانانو پر ضد دغه بد او خطرناک نیت ښیي. د پاکستان پوځ وایي شمالي وزیرستان کې د پوځي اپریشن په اړه دوی لا تر اوسه هیڅ فیصله نه ده کړې او په دې اړه به روسي پریکړه سیاسي مشران کوي. پاکستاني چارواکي وایي متحده عرب اماراتو د طالبو سوالو په برید کې زخمي شوي ملالۍ یوسفزی بهر ته د علاج لپاره د لیږلو په خاطر هوایي امبولانس ورلیږلی خو په وینا چې دا مهال بهر ته د هغې د لیږلو ضرورت نشته. د افغانستان په جنوبي ولایتونو کې پرون په دوه جلا جلا پیښو کې اته کسان وژل شوي دي. شام په خپلو فضايي حدودو کې د ترکیې د سورلو جازونو په الوتو بندیز لګولی او د مصر ولسمشر د حسن مبارک د وخت اټورني جنرال لخوا د صدرتي فرمان د ردېدلو وروسته نوموړي ته په خپل پوسټ د پاتې کېدو اجازه ورکړه.
د بشیر غواخ نه موریدونکو د مشال د خبرونو لنډیز واریدو چې وسره سم زمونږ د نن ورځې نه ساته خبرونه هم سرتور رسیدي. تاسو کولی شئ اوریدونکو په همدې سپو د ډیو ریډیو خبرونه واورئ. ما هارون بچا، بشیر ګواخ او زموږ تخنیکی همکار جوناتن ته اوس اجازه ترا کوي. الله پامان.